ما این خبری حاضر با اسمت سارون باشید.
در منن از ساعت 8 بجه شپه قدر من آوردون که در ساعت په خبرونه که آوری چی ده ملی شورا مشرانو له طالبانو غوښتل چې جګړه بس کړي. د کندهار امنیه قماندان د دغه ولایت مرستیال والی د وشلو د طرحې په باب ویلی دی چې په کوټه کې جوړه شوې وه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار یوه چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غواړي افغانستان ته سفر وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پرون 300,000 ټبرو د ویش په کلنې جلې د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. پوره خبرونه نن سهار د کابل په اتمه امنیتي حوزه کې چاودنه وشوه. د اتمي امنیتي حوزې امر ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د شاه شهید دوهم او دریم سړک ترمنځ د سړک په یوې ګلدانۍ کې د چاودیدونکو موادو د ایښودو له امله شوې چې تلفات نه لري. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه ده اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. د خبره د شنبې په ماښام د نشه یي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوری فدیوتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر غنی د ویندوی دفتر د فدیوتوف لخلی وایي چې بان کی مون غواړي په یو مناسب فرصت کې افغانستان ته سفر وکړي. د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې فدیوتوف د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ څرګند کړ او هیله یې وکړه چې له 2016 میلادي کال وروسته به د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیایي اجنډا سره همغږي کړي. که څه هم تر اوسه افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ارګوای ولسمشر غنی افغانستان ته د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون د سفر هرکلی وکړ او زیاته کړې ده چې په یو مناسب وخت کې د دغه سفر د ترتیباتو په اړه ښاغلي بان کی مون ته خبر ورکړل شي. او د کندهار د امنی قماندان وایي د دې ولایت د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه او د پښتنو مشرانو د وژل کېدو د روانې لړۍ یوه کړۍ ده. لوی پاسوال عبدالرزق په کندهار کې خبریالانو ته په خبرو کې ور بیا ژمنه وکړه چې د پتیال قاتلین به ونیسي. نوموړي د پښتنو مشرانو د وژلو لړۍ چې د ده په وینا د پولې دواړو غاړو ته روانه ده د اندېښنې وړ وبلله.
پښتني مشران وژني په دې کې شک نسته، زموږ تیاره ورځ کوم مشران چې مې دلته شیدانیش د غونې مې د خط پاخو هم شیدانیش که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو هره ورځ په کوټه، چمن، ګلستان، پېښور په هر ځای کې زموږ سپین ږیري مشران شل کېږي په یوه نامو په بل نامو.
د کندهار د امنی قماندان له پښتنو وغوښتل چې د خپلو قومي مشرانو له قاتلینو سره د مرسته نه کوي. د کندهار مرستیال والی قدیم پتیال د تېرې یکشنبې په ماښام په کندهار کې په ډزو ووژل شو. د نوموړي تر وژل کېدو مخکې هم په کندهار کې ګڼ حکومتي چارواکي، قومي مشران او ټولنیز فعالان په یو او بل نوم وژل شوي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې 300,000 ټبرو د ویش په کلنې جلې د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. دوی پرون د بلوچستان ایالت په کوټي ښار کې د پولیسو له دفتره بهر د اعتراض په توګه راغونډ شول. د سحر بتول په نوم د دېش په کلنې جلې مړی د نومبر په 15 په کوټه کې پیدا شو چې د کثافاتو له یو ډیران سره غورځول شوی و. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتری خولې د دې سبب شوې دی چې د هزاره قوم 200,000 کسان په تیرو لس کلونو کې له بلوچستان څخه وتښتي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون تر ټولو خونړی برید د کراده په نوم سیمه کې وشو چې په کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. په بغداد کې په چاودنو کې ډیر کله شیعه مسلمانان هدف ګرځول کېږي. د اسلامي دولت په نوم وسله والی ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا په وزوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مشران په نخه کړی دي. د امریکا جګپړو د فوی چارواکو ویلي چې د دوی یو لړ هوایي حملو د جمعې په ورځ محصل ښار ته نږدې د لاسو موټرونو یو کاروان له منځه وړی دی. امریکایي چارواکو دا خبره تایید نه کړای شوه چې په ویشتل شویو موټرو کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم سپور و او کنه، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په دې برید کې ټپي شوی دی. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنګ پر درشل کې درولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د روسي مشر ویلي اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاوتریخوالي د اغېز د دایرې د خبرو پر سر د سیالۍ او بلاخره د پوځي شخړو په ډګر بدل شوی ده. ښاغلی ګورباچوف د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو اترو له لارې د باور فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه باید پر روسي چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړل چې په توقیف کې ساتلی وو. د شمالي کوریا د ملي اطلاعاتو د رئیس دفتر پرون ویلي ماتیو تاد میلر او کینیت بای امریکا ته روان شوي دي. میلر او بای دوه کاله او میاشتې د شمالي کوریا په بند کې وو. دوه څلوېښت کلن بای او یو کوریایي ټبره مبلغ دی چې پنځلس کاله شاقه کار محکوم شوی وو څلورویشت کلن میلر هم په شپه کلا بند او سخت کار محکوم شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا تورنه کړي چې له دې امریکایانو څخه یو په ډیپلوماټیک لوبه کې د لاس د آلې په توګه استفاده کړي، خو شمالي کوریا دا تور رد کړی دی. د خبرونو پای.
اته بجې او و دقیقې د تاسو زموږ شغل آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د سهار په و بجې پیل شوي او د ماښام تر و بجو دوام کوي. د ماښام له و بجو په همدغه سپو منځنۍ سپه دولس پښ دی د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې پیلېږي. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د ملي شورا د دواړو جرګو مشانو له طالبانو څخه د جګړې د بس کولو خوښتنه وکړه او پر حکومت یې ځغ وکړه.
اوسنی حکومت پراتونکو کې د افغانستان د سولې د پاره او روخانه علني برنامه ولري ترڅو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده.
د کندهار امنیت قماندان وایي د دغه ولایت د مرستیال والی د وژلو پلان د ډیورن کرښې دواړو خواو ته د پښتنو د وژلو په لړۍ کې په کوټه کې جوړ شوی و.
پښتني مشران وژنې په دې کې شک نسته، زموږ اختیار ورځ کوم مشران چې موږ دلته شیدانیش د غونې ملخط پخوم شیدانیش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د روسیې د وړاندیز هرکلی وکړ.
ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادلې د همکاري ولري.
دا او ځینې نور موضوعات په همدې خپرونه کې اوریدای شي. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. کوم خبرونه درنه تیر شوي یا ځینې راپورونه که غواړئ چې بیا واورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د کندهار د امنی قماندان وایي ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د پښتنو مشرانو د وژلو دسیسې جوړوي. امنی قماندان لوی پاسوال عبدالرازق چې پرون د کندهار د والي د مرستیال د وژل کېدو په تړاو خبرې کولې وویل د دغه ډول وژنو په دسیسه کې بهرني هیوادونه مرسته کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
لوړا کوم چې د اسلامي حکومتونو د اساسي قانون
او نورو قوانینو دا د کندهار ولایت شورا ته د دریمې دورې بریالي وکیلان دي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره ولسته د خدمت قسم اخلي. دا ځل په بریالي کسانو کې د 15 تنو پرته نورې ټول نوي څیرې دي. دوی قسم یاد کړ چې د اسلام او اساسي قانون په چوکاټ کې به خلکو ته خدمت کوي او د هیواد د ملي ګټو ساتنه به کوي. د غونډې په پرانیستونکې وینا کې د کندهار د ولایت شورا مخکنی رئیس او اوسنی بریالي سیب غړي سیجان خاکریزوال وویل چې د شورا د یووالي او د خلکو د خدمت لپاره هر راز هڅو ته چمتو دی.
د دغه راتلونکي وکیلانو څخه خواهش دادی چې زموږ د دې څلور کاله دوره په مخکې ده له کورونا باید داسې اتفاق وکړي او د کندهار دپاره داسې کار وکړي چې دی شپه ورځ علاکې ستړی شي.
د کندهار د ولایتي شورا د نویو غړیو د لوړو د مراسمو راپور مو اوریدو. د کندهار د امنیه قمندان د څرګندونو جزئیات اوس واوري.
د کندهار د امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د ترور طرحه په کوټه کې جوړه سوې. خوشمنه یې وکړه چې هغه قاتلین بنیسي چې دلته یې دا کار ترسره کړي. قمندان په دې وروستیو کې د پښتنو د مشرانو په وژنه اندېښنه ښکاره کړه او زیاته یې کړه چې دا لړۍ د ډیورین کرښې دواړو خواو ته د نړیوالو په مرسته عملي کېږي.
پښتني مشران وژني په دې کې شک نشته. زموږ تیاره ورځ که مشران چې مې دلته شیدانیش د غونې مې د خط په خوم شیدانیش که چیرې موږ د دې معلوماتونه واخو هر ورځ په کوټه چمن ګلستان پېښور په هر ځای کې زموږ سپین ژوري مشران شل کېږي په یوه نامو په بل نامو شیدانیږي د ماجد په خلو کې د کور په خلو کې.
د کندهار امنیه قمندان د پښتنو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو مشرانو د وژونکو سره مرسته ونه کړي. د ده په وینا چې نړیوال هم په دې برخه کې پر حقیقت سترګې پټوي او د هغه چا مرسته کوي چې پښتانه مشران وژني او یا یې په ترهګرو مشهوروي.
در ډېر راده جنیوال پر دې شانو سترګې پټوي. دغه خلکو سره چې موږ غواړي موږ هم ترورستیان کې مې د بینه ویسي دوی د هغو سره کومک کوي. زموږ سره کومک نه کوي. زموږ سره دوی کومک کوي چې نه څه خو نوي پیسې د هغو سره کوي. هغه خلک چې موږ ترورستیان کوي یا موږ په یو نامو په بل نامو وژنو د هغو سره دي زیات کوم.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې په ځانګړي ډول کندهار کې سلګونه قومي مشران او لوړ پوړي دولتي چارواکي وژل سوي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د تیرې یکشنبې په ماښام په کندهار پوهنتون کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وبجل سو. تر دې مخکې عبدالطیف آشنا د والی مرستیال د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی او د هغه دوه مرستیالان د ولایتي شورا کاندید اشمت خلیل کرزی اتر احسان دوه د امنیه قمندانان تر لسو اضافي ولسوالان د ولسوالیو د امنیه قمندانان او پسلګونه نور قومي مشران په جلا جلا حملو کې وژل سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له زور زیاتي او وینې تویولو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د پرون د بغلان د پیښې د وژل شویو غړیو د وم تلین په مناسبت په غونډه کې پر نوي حکومت تاکید وکاو چې د ملي شخصیتونو د وژنکو د نیولو هڅې جدي کړي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وویل چې حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره واضح پروګرامونه ولري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
سولې او پخلاینې ته د وسلوالو مخالفینو د رابللو په لړ کې د افغانستان د ملي شورا چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ او وینو تویولو د لاس واخلي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د بغلان په ولایت کې د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل جنگ او زور زیاتی د هیواد او خلکو په ګټه نه دی. د وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر له جنګ لاس واخلي.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغانهایی که در مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم.
زل دغه زای په هغو افغانانو چې د خپل دولت او خلکو سره په مخالفت کې ولاړ دی غک کوم چې راشه د سولې غږ او د افغان دولت د بلنې هرکلی وکړي. د مسلمان وینه د مسلمان لخوا لویا ګناه ده. راځي چې دغه لوی تراژیدۍ ته د خبرو او مذاکرو لارې د حل لار ولټو.
خاغلی ابراهیمی د ملی وحدت له حکومت هم وغوښتل چې د ملی شورا د وژل شوو غړو د وژونکو د نیولو هڅې د زیاتې کړي. د ملی شورا لخوا په دې ځانګړې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونه ده چې په 1386 لمریز کال کې د بغلان په ولایت کې د مخالفینو لخوا په یوې پلان شوې بمي چاودنه کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي په ګډون د دې جرګې شپږ تنه وژل شوي وو. د ولسی جرګې مسؤلینو په دې برخه کې په تیر حکومت انتقاد وکړ چې د بغلان د پیښې د عاملینو نیولو ته لازمې هڅې نه دي کړي. په جوړې غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې نوی حکومت دی د بغلان د پیښې د عاملینو د نیولو ترڅنګ په راتلونکي کې هم د سولې ټینګښت ته تدابیر جدي کړي.
اوسنی حکومت پراتلونکی کې د افغانستان د سولې د پاره او روخانه علنی برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دشمن څوک ده. هغه څوک چې د خبرو او ډایلوګ د لارې نه، د سیاسي مشارکت د لارې نه، د دې نظام او اساسي قانون او د اسلامي قانون په چوکاټ کې د نظام برخه ګرځي هر کله ورته وویل شي. هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینه توی د هغوی په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده، ظلم ده.
مسلم یار دا هم وبل حکومت د په هیواد کې د سولې په خاطر له مخالفینو سره د مذاکراتو ګټورې لارې چارې غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تاکید وکړ چې په تیر حکومت کې د وژل شوو دولتي چارواکو دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او په کار ده چې په دقت سره پرې کار وشي، سره له دې چې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت لخوا د دولتي چارواکو او عامو خلکو د وژلو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې کیږي. خدا به وروسته معلومه شي چې نوی حکومت په هیواد کې تر کومه ځایه د جنگ مخه نیولې او سوله ټینګولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ملي شورا د دواړو جرګو د مشرانو د څرګندونو په اړه او دغه راز په خپل سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له 8:30 وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع دا ده چې ستاسو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب شوی. که خراب شوی وي نو ستاسو په نظر دلیل یې څه دی؟ د سولې او امنیت د راوستلو لپاره په وروستیو ورځو کې یو شمېر دینی عالمانو هم هلې ځلې پیل کړي دي. تیرونه په لوی پکتیا کې شاوخوا 1500 دینی عالمان راټول شول او د سولې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د دغو عالمانو یو غره مولوی شاه محمد چې د خوست دینی عالم دی د سولې په اړه ازادي راډیو ته پرون په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې داسې وویل:
موږ داسې یو نظر لرو چې که په خوا کې که په دې خوا کې ګنا ته موږ ګنا وایو، که دا دولت کې بیا هم ګنا ته ښه نه دي ویلي. موږ چې دا کوم دی هغه لرې اعتراضونه انتقادونه لري، موږ دا هم د دولت نام دا غوړو چې دا هغه باید اصلاح شي. موږ خو دا نه یایو چې دی دراشي نو چې دی د دولت څه خواښي هغه موږ په دې باندې تحمیلوو. نه، د دولت کومه هغه نیمګړتیا وي هغه باید دولت پورا کی، کوم چې دی کی هغه باید دی پورا کی. متفقان چې دوو کسانو مبین کې سوله کوي، یو دوه شرایط به یو منی، یو دوه شرطونه بل منی. ولې موږ په مان کې نور شرطونه شته نه، فقط اسلام عملي کول دي. دې نظر باندې موږ هم هغه یو مسله داسې متفق اسلام بالکل موږ ټول مسلمانان یو، اسلام چې عملي شي دا موږ لپاره ډېره ګټوره خبره ده. نو خبره دا چې موږ د دولت نام دا غوړو که کوم ځای کې نقصان او کمای دی، دې موږ ته وښي هغه به دولت اصلاح کړي. او که چېرته نه یې پکې نو پکار دا ده چې د دولت سره دی کښېني. او علما کولی شي چې دغه اعتبار په مان کې راوړي، ځکه مرغۍ سره کښېني چې یو پاری سره یو شانتي.
د خوستینی عالم مولوي شاه محمد و.
ستاسو له پیغامونو نه
بلی السلام علیکم. ما د نوي بادشاه ته دغه هیلو ارزو ده. دی وایي زه دا بېګناه بندیان ایله کوم. بېګناه خو اکثره بېګناه دي. د دوی ظلم تر دغه اندازې پورې دی چې یو طالب نه یې بېګناه سړی معنا دی یو پر یو لاس ناشته بل پر بل لاس ناشته او یو سلو بدای پچشی او بعد هغه د اقرار پکې دی.
السلام علیکم خان محمد اسلامی عارما د هلمند ولایت د نندالی ولسوالۍ د زرمو کلی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. هغه پیغام دی د ښاغلي ډاکټر اشرف غنی احمد صاحب څخه چې د کور د پاکستان سره د خپل وخت ناکله تیرې د پاکستان ته د باید دا د توغندي د بریدونو په باره کې یو نظر څرګند کړي. کنه څرګند دی وروره افغانانو ته د سلای ورکړي چې د پاکستان سره یو غشماتونکی ځواب ورکړي. او بل خبره مې دا ده چې د هیواد ځنګلو ته د پاکستان وکړي هغه کده هلمند ځنګل دی هغه هم د بربادي سره مخ دی.
ساعت ته بجې او شل دقیقې شوې اوس په فرشته جلال زی درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
زه ولی په افغانستان کې پاتې کیږم. دا د ګارډین رسپانې د یوې مقالې سرلیک دی چې د هغو بهرنیانو کیسه پکې شوې چې غواړي د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ګارډین لیکي بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي خو یو شمېر بهرنیان شته چې د دې هیواد لپاره د خپلې مینې کیسې کوي، دا ځای خپل کور ګڼي او په دې هیواد کې پاتې کیږي. د مقالې لیکوال لیکي ډیر کم خلک د نوي ژوند د پیل لپاره افغانستان ته ځي. یو وخت خلک د سیاحت او سوداګرۍ لپاره ورتلل، خو اوس یوازې هغه بهرنیان چې له ملکی پروژو یا نړیوالو مرستندویو ادارو سره کار کوي عسکر دي او یا عکسونه اخلي د هیواد ته تګ راتګ کوي. خو یو شمېر داسې بهرنیان شته چې د افغانستان له طبیعته، تاریخه، فرهنګه او خلکو دومره متاثره دي چې له دې هیواده د بیرته تګ اراده نه لري. د ګارډین رسپانې د دې مقالې لیکوالي له یو شمېر داسې بهرنیانو سره خبرې کړې لکه د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز مشره نانسی هات دوپری. میرمن دوپری او د هغې خاوند چې په افغانستان کې د امریکا د دولت فرهنګي استازی وو په اویایمه میلادي لسیزه کې کابل ته تللی وو او د ګارډین خبریالې ته یې ویلي موږ دلته له داسې روڼ اندو کسانو سره وپېژندل چې ښکلې جامې یې اغوستې او د مډرنو خلکو په څیر به یې خپلې میرمنې ورسره ګرځولې. میرمن دوپری او د هغې خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل او کله چې پخوانی شوروي افغانستان ونیو دواړه پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره کار کاوه. د نانسی دوپری خاوند ډیر کاله مخکې مړ شو او دا اوس د کابل پوهنتون فرهنګي مرکز چلوي. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه هم راغونډ شوي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي دي. نانسی دوپری له ګارډین سره په مرکه کې ویلي که څه هم وضعیت ډیر ښه نه دی خو زه راتلونکي ته خوشبینه یم ځکه اوس ځوانان غږ پورته کولی سي. بلتن چې ګارډین خبرې ورسره کړي فیزیوتراپیست ډاکټر البرتو کایرو نومیږي چې تر اوسه یې یو لک دېرش زره افغانان په خپله ماینه خانه کې کتلي دي. البرتو کایرو په ایتالیا کې زیږیدلی او حقوق یې لوستي خو وایي چې په دېرش کلنۍ کې وپوهېد چې نه غواړي خپل ټول ژوند په محاکمو کې تیر کړي. دی وایي که څه هم له هغو کسانو سره چې د بدن غړي په جګړه کې پرې سوي کار کول آسان نه دی خو ما په افغانستان کې داسې احساس نه دی کړی چې زه بې ځایه یم. البرتو کایرو ګارډین ته ویلي زه پوهېږم چې هېڅکله به هم زه افغان ونه ګڼل سم خو که څوک پوښتنه رانه وکړي چې کور دې کوم دی زه وایم کابل. دا هغه ځای دی چې غواړم ژوند وکړم. اکاسا هیرومی یوشی وایي د کوچیانو د ژوند په اړه د یو کتاب تر لوستلو وروسته افغانستان ته د تګ تکل وکړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسي. هیرومی یوشی د جاپان د کیوټو ښار ده او ګارډین ته ویلي ما افغانستان یوازې په کتابونو کې لیدلی و نو اول وار چې زه دلته راغلم باور مې نسو کولای ځکه ما تر دې مخکې جګړه نه وه لیدلې. هیرومی ګارډین ته په مرکه کې ویلي کله کله ستړیا احساسوم خو غواړم چې دلته پاتې شم. موږ پر روشان راتلونکي باور لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره تیار دی. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال سراج الاقصراج د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټول نړۍ سره د خو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دی.
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو.
د یادونې وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه مهال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي، خو پوتین ټینګار کړی چې د اړتیا په وخت کې موږ تیار یو چې خپلو افغان ملګرو ته اوږه ورکړو څو په دغه هیواد کې ثبات راشي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونه کړې وي، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې را جلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې ترکستان اگر آسیا میانه ای مخالفین ده یا قزاقان دي یا د چچینا او داغستان یا قازیان دي اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دي مسکو ته کله ناکله البته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری
ولري. د شمیر خلک په دې باور دي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړ چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او لکه د تیر په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د پاکستان د دفاعي چارو یو شمیر څارونکي په داسې حال کې چې جنرال رضوان اختر د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکل شوی، وایي چې شاید د مشر په بدلیدو سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق دا راپور رسولی.
د پاکستان د دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر جنرال رضوان اختر د شنبې په ورځ رسمند د ادارې د نوی مشر په توګه په کار پیل کړ، وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د ترکستان ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1980 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکو ته ګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ سوګیت لار موندونکي پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپو متقاعد پوځي بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
د مشرانو په تبدیلی سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړې وړې تبدیلی نه راځي. مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، او دغه خو کېدای شي لیکن د دوی تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومیږي داسې چې کم د جنګ کم حالاتو نظر بے عزب سره هغه اوس ختم شوي دی، اوس به هغه رور و امن طرف ته راځي. نو څنګه چې افغانستان کې دا تبدیلی راځي او هغه ځینې بهرني فوجونه ځي او په پاکستان کې هم دا تبدیلی راشي چې اوس به خبره کړو ته او امن طرف ته لاسه چولی کېږي چې دواړه طرف ته امن پکې روان دي. نو په دواړو پکې بیا فایده ده.
رضوان اختر د ISI تر مشر کې دوه مخکې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د دې ایالت د رینجرز یعنی مپوځیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کېږي چې د ISI د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي. نوموړی همداراز وایي چې ISI له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هیواد کې د هندوستان له ډېرېدونکي نفوذه ویره لري.
افغانستان ویلی خودی پختل زی باندې چیرا ایسای کبھی دغه کبھی لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا دبی چکم خدشات تھی اگر ترش دی حد پوری دی چ افغانستان خاور دی دا پاکستان خلاف استعمال نشی ہندوستان دا دی دومرا زیور نکڑے شی چ آغا دا پاکستان تو داخلی معاملات ہو کے مداخلت ہو کی یا دا سی منصوبی جوڑی کی چ دا پاکستان تپی مشکلات راشی
د مومن په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت لګاونډي هیوادونو سره د خو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې لامل به ښایي د پاکستان پوز او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې څه ناڅه بدلون راولي. د یادونې وړ ده چې د پوز تر مشر وروسته د آی اس آی د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوز او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي.
سات اته بجې او دېرش دقیقې شوې. وسم لانډو خبرونو ته توجه وکړئ. لانډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. مرزی احمد زید د سات لانډ خبرونو اوروي.
د کابل ښار د اتمی امنیتی حوزې اړوند د شاه شهید په دریم سره کې نن سهار 14 وشوه، خو امنیتي مسؤلان وایي چې تلفات نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غواړي افغانستان ته سفر وکړي. د خبره د شمې په ماښام د نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د کندهار د امنی قماندان وایي د ولایت د مرستیال ولی عبدالقدیم پاتیال د وژلو طرحه په کوټه کې جوړه شوې وه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پرون 300,000 ټبرو د ویش په کلنې جلی د قتل په عکس العمل کې اعتراض وکړ. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده. د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون تر ټولو خونړی برید د کراده په نوم سیمه کې وشو. د امریکا په وزوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران په نخښه کړی دي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکرين پر سر د روسي او لیدي سرمانس کړکېج نړۍ د 19 ساړه جنگ په درشل کې درولې ده. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړي چې په توقيف کې ساتلی وو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 مجاهد نیمی و همکارم اسمت سارون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. رئیس ولسی جرگه افغانستان از مخالفان مصالح دولت خواست تا از خشونت و خونریزی دست بکشند و با برنامه های صلح یک جا شوند. از سوی دیگر رئیس مشران جرگه افغانستان تاکید می کند که حکومت باید برای آوردن صلح در کشور برنامه واضح داشته باشد. با باور شما آیا تقاضاهایی که رئیس ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده تکراری است یا می تواند روی تامین صلح در افغانستان تاثیر گذار باشد؟ با وجود تقاضاهای حکومت جدید افغانستان گفته می شود در برخ مناطق ناامنی ها در افغانستان اخیرا افزایش یافته، اما در منطقه شما چطور؟ امنیت بهبود یافته یا ای که مناطقتان ناامن تر شده نسبت به گذشته؟ همی از موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، اصلی سوالم داره چه آیا د نوی حکومت له جوړیدو را وروسته ستاسو په سیمه کې ناامنی زیاته شویده او کنه؟ که فکر کوي چې ناامنی زیاته شوې ده، نو ستاسو په نظر دلیل یې څه دی؟ یو شمېر خلک وایي چې هو ناامنی زیاته شوې ده. زموږ یو اوریدونکي د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې مخکې تر مخکې خپل نظر څرګند کړی دی. د ویلي دي چې د نوي حکومت پر راتلو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی دی او دلیل یې دا دی چې د هلمند امنیتي چارواکو د سیمې ته پاملرنه نه ده کړې. هیله لرو چې تاسو به هم خپل نظر هم د ټلیفون له لارې څرګند کړئ او هم به د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې پیغام راولیږي یا اس ام اس پر راولیږي او د غوریدونکو چې د هلمند له نوزاد څخه پیغام را لېږلې د پښان به خپل نوم هیر نه کوي. هله د چې نوم هم ولیکي.
بله، ابن سروان صاحب، پیش از اینکه بریم بر شنونده ها، اظهارات رئیس ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان را بشنویم.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغان هایی که در صف مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم که بیایید به صدای صلح‌خواهانه و دعوت دولت افغانستان لبیک بگویید. ریختاندن خون مسلمان توسط مسلمان گناه بزرگ است. بیایید این تراژدی طولانی را از طریق مذاکره، مفاهمه و همدیگر پذیری حل نماییم.
وسنی حکومت پراتون کی د افغانستان د سولې د پاره او روخانه علنی برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده دشمن څوک ده هغه څوک چې د خبرو او ډایالوګ د لارې نه د سیاسي مشارکت د لارې نه د نظام او اساسي قانون او د اسلامي قانون په چوکاټ کې د نظام برخه ګرځي هر کله ورته وویل شي هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینه توي د هغوی په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده ظلم ده
د ولسی جرګې او د غرض د مشرانو جرګې د مشرانو نظرونه مو واورېدل اوس به ټلیفون درته اعلان کو 0992235340
و میتونین به شماره دیگر ما 0700-822-755 هم تماس بگیرین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه و احتمال افزایش ناامنی ها در منطقه تان با ما زنگ بزنین و نظرات خود را شریک بسازین. همچنان از طریق تلفون های افغان بی سی میتون میتونین پیام های کوتاه با ذکر نام و محلتان بفرستین شماره 818 تلفن های افغان بی سیم شما. حالا بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم مولانا تعلیم خیر فاطمه علیکم بهرات پور د ګلانو له سوالې نه سیاب.
مهربانی کوئ سیم.
زمږه نظر را ده چې د نوي حکومت پر اتلو سره امنیتي وضع څنګه چې شاده کنټرول شوې ده خو موږ د اشرف غني دا خواهش کوي دغه نوي کابینه زر تر زره اعلان کړي دغه وزیران وټاکي نو حالات به انشاءالله زموږ هم ټیک شي او امنیت انشاءالله چې څنګه څه تیارات ورځ کې ښه شوی دی او بد شوی نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان شره چې ستاسو په سیمه کې امنیت بهتره شوی دی. وګورو چې نور اوریدونکي څه وایي. مهرباني او ازادي راډیو
بفرمان شه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالرحمن عرفان د فراه ولایت بلبل سوارین ستاسو په اړیکه
یم. مهرباني کوئ صاحب، ستاسو په سیمه کې څنګه وضعیت څنګه دی اوس، یا بهتره شوی که خراب شوی؟
زموږ په سیمه کې خصوصا زموږ په ولسوالۍ کې اوس فلحال خو امنیت ډېر ښه شوی دی، ځکه چې اوس دغه دي چې کوم دولتي کسان چې دي تر اوسه پورې د دوی وظیفې معلومې نه دي. موږ چې د امنیت سمېده ګولو په دغه حساب چې د دوی کار نه دی معلوم. مخکې چې کوم وخت کې د کرزي صاحب د ادارې په وخت کې دلته چې و چاپي ویل کېدلې حتی مالي پولیس نور پولیس دغه د خلکو ته تاوانونه نه رسوله.
مننه چې ټلیفون دی وکړو. د نړیوالې نمرې هم ستاسو ته اعلانوو که څوک له افغانستانه بهر وي هم کولی شي چې ټلیفون راوکړي. د هغوی لپاره به ارزانه دا وي چې په 00-420-22-1-45-01 او یا هم 00-420-22-1-41-01 باندې ټلیفون راوکړي.
بله، و حالا شنونده روی خط داریم از افغانستان. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب صحبت کنید.
متاسفانه استاسی آواز واضح نده. خپل موقعیت او سه تغییر که گوندی شسی را ادامه ورکی خبرو تا ادامه ورکی.
مهربانی
متاسفانه استاس آواز سم نده.
لطفا دوباره تماس بگیرین به شماره 0700-822-755 و یا هم 0799-203-540. مهربانی تو خیزه.
مهربانی که تو خیزه.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت څخه سره کو تماس کی سروان صاحب کا او نیمه صاحب ته خپل د نیمه سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
مهرباني.
البته تاسو خو موضوع انتخاب کړی د مور بهر په نظر ته ورکو ترنګ چې د ولسی جرګې رئیس و طالبانو ته او د سیاست کې د دخول بلنه ورکړه د دې موږ هرکلی کوو. خو البته په دې خبرو کې بعضې داسې خبرې شته چې هغه یو څه تخریشي دي. هغه خبره هم دا ده چې دی وایي دوی له حکومت سره د مخالفت لاس واخلي او له خلکو سره د مخالفت لاس واخلي. نو طالبان خو له خلکو سره مخالفت نه لري
تو خسب پدی بارا که خبری و که لطفاً چه ستاسو پسیمه که امنیت بهتره شوه یا و که خراب شوه ده زینی راپورو نوائی چه ده نوی حکومت لرا لجوری دو را اروستا امنیتی وضعیت پا زینو سیمو که خراب شوه ده لیکن زینو آوریدون کل مخ که یود لحیرات نه تلیفون کرده دو دوی پا نظر دو دوی پسیمه که بهتره شوه ستاسو پسیمه که وضعیت سنگه ده بهتره شوه که بهتره شوه
سروان صاحب نور پسیم کی په هم امنیت خراب وو بالکل خراب وو اوس هم خراب مخت کلی مخت کوڅو کې دائما بیلانه غا خامخا زابل په یو ولایت کې شادي کوو په والي کې بازار ته ماحول کې بیلانه غا خامخا جنگي مسؤول او لزوم کې او دی البته دا دروا هم نه ده دائما مخت پولیس والي کې دوه ځایه درې ځایه مخت کوڅو کې جنگ ده محلی پولیس دی لور دی طالبان دی تقریبا په بازار کې ګرځي او په کوڅو کې ګرځي جنگ خامخا که پخوا هم و اوس هم و نور امنیت
یعنې ستاسو په سیمه کې تغییر نه دی راغلی هماغه ناامني چې مخکې وه اوس هم وه یعنی له نوي حکومت سره څه ارتباط نه لري مننه توخي صاحب وګورو چې بل اوریدونکی څه وایي
مهربانی صاحب بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
وګور امنیت ډیر خراب شوی دی په خوانه ایلته یوازینی ایلته دا دی چې په خوا به چې دلته بهرنیانو او افغانانو ګډ عملیات کول هغه وخت کې طالبانو باندې حمله زیاتې وې طالبان په یو ځای کې راغونډېدای نه شول اوس دوی راغونډېږي په یو ځای کې او د دې حکومت نه هیڅ ویره نه لري د دوی عملیاتو ته یعنی هیڅ داسې عملیات نه وایي چې دوی کوم عملیات په طالبانو باندې کوي طالبان ځواب ویلی شي ځکه نن نور نه یریږي د دې حکومت نه او دوی وسایل نه لري او دوی مجازات مکافات نه شي ورکولی ځکه تر اوسه خو دا نوې کابینه هم نه ده تعین شوې زه وایم چې امنیت د دې اوس خراب شوی دی چې هغه ځایونو کې چې پخوا به مرکزونه نه وو اوس دوی مرکزونه فعال کړي دي دوی نه درېږي دی هېڅ د دې حکومت نه بالکل هسې ورنه د چا په اسلام نه شته دي
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو او دلیل مو هم ووایو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
السلام علیکم زه جلال الدین نه سرکول ولایت څخه خلای شریف کنده او د ایران څخه تاسو ته مونږ نه
مهرباني کوئ صاحب
ول د افغانستان دولت د کردی په وخت کې هغه کردی نه وای افغانستان سره ټوک ټوک کړي دا یو اوس نوې رئیس جمهور ښاغلی اشرف غنی امزي طالب دی زه خپل اول طالبان سره وایم دیر لسکا دا باخوت طالبان چه دلمن تخا شروع سه تاخیر زوسترو بعد از جو کتن طالبان هم لس رقم گروب طالب دی یو سبیل الله دا خدای دا پا دا امریکایان پر جنگیزی یو سبیل الله دا نصر بار جنگیزی یو دا افغانستان دا امریکا دا پاکستان دا ایسای در کنترول لانده ری آقا جنگیزی دا سی یو رقم طالبان دی چه دا شروعی پا وقتی افغانستان ترکر تلر یه پاکستان تا سنقاتون آخیستی اغه وای تاسو لوخت افغانستان دی وجنګیزی تاسو لوخ نه کوم اغه افغانستان ته تاسو نه جنګیزی تاسو بس تاسو کټونه تاسو لسون زندان ته دا څو رقم طالبان دی د افغانستان حکومت سره جنګیزی یو رقم طالبان دی سبیل الله د امریکا سره جنګیزی
صحیح مننه البته کوم د مش پښتنه دا و چې تاسو په سیمه کې څنګه امنیت بهتره شوی دی که خراب شوی دی
وزمون سیم وسوګره سرګول ولایت دی دا بغایي د مقاله گوسمندی، سنچارک، بلخاب، دا شرم آخو تو گوار چی رم نتستا؟ او سمنه دستا ووز زخول پا تلمیزین گوارم، ارانه تلمیزون،
میشه
طول دا گر تلمیزون
دیره مننه، دیره مننه، کوروادن استاس نظر وابریدل شو بل اوریدون که
تشکر میره بانی سب بفرمین شنم دی عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما
سلام علیکم،
سلام
علیکم مطرفه د کډر خبره کومه ورور زموږ پر کینه خو فضل د خدای دی الله کې امنیت او د تر اوسه په نړۍ کې شته دي او د ټول په اړه موږ خپل جمهور رئیس باندې د کلک باور سره کوي هغه ته وویل چې یو لږ من باندې طالبان ستاسو دي وکړي او د عالی د دې د دې عالی ټولا په کوم باور نه لرو چې دوی تر اوسه پورې دې کار کوي او کوم لا سره نه لري
شنوندی عزیز، میشه کم موقعیت خود را تغییر بتین؟ صدای شما را درست ندارم. سب میشه که مطلبتون را به خاطر از اینکه واضح بگیریم کم موقعیت خود را تغییر بتین. بله بله، نسبتا مهربانی.
ما وای که خپل جمهور اسپان ول رښتیا شي لو منطق باندې طالبان سره خبرې تر وکړي او رسول الله وي او د دې شو باندې مستنه په هر نه دوی تر اوسه په الله سره او په زموږ په کلی کې زموږ په ساحه کې چې زه د کورنۍ خبرې کوم افضل د خدای دی مخکې هم همیشبوله تر اوسه پورې امنیت شته دي. مګر د افغانستان په سطحه موږ د ښاغلي اشرف غني احمدزی باندې ډېر باور لرو چې هغه کولی شي انشاءالله چې سوله راولي.
بله، تشکر، سلامت باشین. محب الله نیازپور از ولایت لوګر در پیام خود که به شماره 818 فرستاده گفته که از حکومت وحدت ملی می خواهد که در باره صلح امنیت برنامه های واضح داشته باشد. امی خواست را رئیس مشران و جرگه افغانستان هم در صحبت های دیروز خود مطرح کرده بود.
اوریدون که لرود به تلفن که مهربانی آزادی رادیو.
و سلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه جوړه بخیر؟
سلامت و سهیل. کوم زینه خبری کوي؟
بشیر احمد یم، کندهار ولایت.
مهرباني کوي د کندهار له کوم زینه د خپل ولسوالۍ په باره کې وای چې څنګه په دې تیرو پټیره یو میاش یا یو نیم میاش کې امنیت ستاسو په سیمه کې خراب شوی دی که بهتره شوی دی یو کنه پخوانی حال دی؟
مننه. زه په سیمه کې خو امنیت تر اوسه سم دی، په دامه ولسوالۍ کې خو اصلا د زابل ولایت منو د سطاف ولسوالۍ کې امنیت نشته. د سړک د غاړې هیڅ حکومت څوک یې دای نشته.
اما په دامان کې بهتره ده وضعیت؟
بله بله
صحیح. یعنی هیڅ تغییر نه ده راغلی که بهتره شوی دی اوس؟
نه ده، په خاص امنیت په دامان کې سم نه، خو د زابل ولایت.
بس صحیح، مننه. تلفون دیم قطع شو. خو خیر، بل اوریدون که لرو آزادی رادیو ده.
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم خدمت شما آقای نعیمی اسم سروان و تمامی شنوندگان تان رادیو است مسروان رسانه.
مهربانی آقای عزیز،
تشکر از شما و تشکر از آن چون برنامه دیگر تان. البته در مورد موضوع سلام، البته باید که بگویم که دیروزه که یا روز قبله که اردو رئیسین اردو مجلس نمایندگان افغانستان البته اینها گفتن و خودشان به گروه های درگیر که علیه حکومت افغانستان می جنگند. البته دیگه سوال ما، البته نظر ما مخاطب به خودم می هستم. بنی رئیس پارلمان افغانستان، بنی رئیس مشران جرگه، همین خطاب ما است که شما برای به دست آوردن صلح و مذاکره و امنیت در افغانستان با چی اندازه شما کوشش کرده و دست به کار شده و با چی اندازه تمایل نشان داده و کجا رفتی و کدام نقاط افغانستان رفتی؟ واقعا در خط مقدم به خاطر خدا و رسول شما کار را کرده باشید که واقعا ما بگیم که شما آفرین تان چنین کار را کردید. البته گفتن، بیان کردن، پشت میز و بعد از چند سال گذاشتن، این البته از یک جای بیچار و امنی، این البته نه کدام دردی را درمان میکند، ما نه کدام صلحی با این گفتار. البته چنین گفتارها را در طول 13 سال رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی بسیار به مراتب واضح و روشن و قویتر گفت، ولی متاسفانه هرگز صلح با چنین الفاظ و بیانات نامد. با صلح با زاری و البته تذرو و البته صلح نمیاند تا زمانی که خود حکومت افغانستان یک پالیسی، یک برنامه، یک خط مشی روشنی را نداشته باشد و تحرک از این به طرف بهبود نباشد، هرگز در افغانستان صلح نمیاد. ببینید در طول دو دوره گذشته، البته همین اعضای پارلمان افغانستان، همین نمایندگان پارلمان، نمایندگان مشران جرگه، همین کابینه، همین والیا، قماندانان امنیت، البته اینها تا کدام اندازه به خاطر صلح مذاکره کاری کردن و سفری کردن و ریشه یابی کردن که جنگ در کجا است، خشونت بله در کجا است و کجا نیازی سب ریشه یابی نکردن.
بله نیازی سب، بریم سر منطقه شما. چطور است امنیت در منطقه شما نسبت به گذشته بهتر شده، بهبود یافته، یا اینکه ناامنی ها افزایش پیدا کرده با آغاز کار حکومت جدید؟
بله در ولایت پاروان هم البته ما نمیگیم که ولایت پاروان هم یک ولایت کاملا امن و خوبی بوده است. مثل یعنی 13 سال حکومت کرده واری در افغان که پیش برده شد لحاظ امن و نامن بودنش اگمیان در افغان پاروان همی حالت است. نه تنها در پاروان در کل افغانستان همی چنینه که در حکومت قبلی بود همی حالا در پاروان هم است و در کل افغانستان است. هیچ کدام بهبودی کدام تغییرات نامده است یا همین بیاد یا ایست که نام میلید. بله در پروان هم البته از جمله ولایت های هست که همیشه رنگ میبرد و تحقیق میشد. اینجا گراف جرائم بسیار زیاد است، افراد اشخاص مصطلح هستند، آباده ها بند بیباری است. البته در نقاط کوغوربنده شاید در بعضی از ولایت ها اونجا مخالفین دولت باشن کارهای را میکنن. در صورت تا زمانی که ما با شما گفتم که خود دولت افغانستان شیابی نکند و یک گام موثری را نبرد دولت عملی ها هرگز با چنین گفتار و بیانات و نظریات و رسم و مراسم و تجدید و چنین الفاظ و چنین کلمات هرگز صلح در افغانستان نمیاد.
تشکر. افغان بیسیم در تصویت تلاش میری للاری چیزینو اویدون که نظرون سرگند کری پیغو که یو هم خان محمد اسلامیار دی چی ده هلمن لواشی رو لسوالی سقیلی کلی چی دو دوی پو لسوالی که وس امنیت شویده. یو بل اویدون که حاجی حکیم شا ارمانی لخوص سخیلی کلی وی نوی حکمت لراتلو سره ده خوص امنیت هم دیر خشویده. همدار از یو بل اوریدون که لیکلی دی چه نومی هم او ملالی میوندی زن تلی کلی دی لیکلی دی چه دنیوی حکومت پا را تک سر پا میوند که امنیت دیر سمت شویده.
و داود از ولایت بادغیس نوشته که از وقت که قوای ناتو بیرون شده جنگ در ولایت بادغیس افزایش پیدا کرده، بخصوص در ولسوالی بالامرغاب. ای شنونده ما از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که درباره امنیت ولایت بادغیس توجه جدی بکنه. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی سه بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام سه مهربانی.
سلام برای شما، برای تمام کارکنان رادیو آزادی. ما مفهم دستم از ولایت لوگر.
بفرمایید مهربانی صاحب، چطور است امنیت در ولایت لوگر؟
در ولایت لوگر در مرکز امنیت است، ولی در ولسوالی هم که است در کلی امنیت نیست. یک هیچ پارتی نکده به دولت قبلی و به دولت فعلی. ولی یک چیز دیگه است که در ولایت لوگر از اول هیچ عملیات خارجی که بود شبانه یا بمباران میکرد، در وقت بسیار ضعیف بود گروه طالبا، به هیچ نقاط نمیتونستن. ولی بعد از اون آده پیلن در هر جای حضور دارن، عملیات بیخی از عملیات دولت پیلی و دولت طالبا هیچ ترس دین ندارن، در هر جای نفرا را تا میکنن و میکشن. ولی در مرکز امنیت درست است، قبلا هم درست بود، حالا هم درست است. ولی یک گپ دیگه است که این عملیات خود دولت افغانستان به هیچ رقم درست نمیشه، به خاطر از این نمیشه که در یک ولسوالی در یک محل اگر یا عملیات میکنن یا دو روز یا سه روز پیش یا یک روز پیش برای از او برای دشمن خبر میده که مثال اگر از طریق رسانه ها که ما اینجا عملیات میکنیم در پلانه روز، ولی او دشمن از اینجا میده پامیدی یا که عملیات میکنه هیچ گپی نیست. وقتی که یا پس میه او را پس طالب گرفته پس اونو مظلوم آزار میده. دیگر لطفا ما روی میسته که یا عملیات میکنه هر حسابی که یا میکنه باید هیچ کس تا وقتی را خبر نباشه که یا عملیات میکنه. بعد از عملیات یا میتونه که در رسانه ها راپور بده.
بله، و فکر نمیکنین شنوندی عزیز که چنین اعلان را که اگر حکومت میکنه به خاطر جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامی ها است تا مثلا در منطقه که عملیات صورت میگیره اونجا غیر نظامی ها فرصت داشته باشن تا محل را ترک بکنن تا پس از و بعد از ختم عملیات دوباره باز بگردن به خانه های خود؟
نه برادر محترم، سعی کوی عملیات جبهی نیست که اینجا پامیدی یا جنگ جبهی میکنه. یه عملیات که هست پامیدی اساس کاریتا داره، به خاطر از یا که یا دوسی را را پامیدی کمین گرفته میباشه او را از طرف شهر پامیدی یا اونجا کمین باید بگیره اولاد. بار تخنیکی که میشه یا که عملیات شروع میکنه مردم خودش میفهمه که بیادر گلی عملیات است. امیدی وقتی او رای گریز که دارن دو را تیار کمین میشتگی است، امیدی یا دستگیر میشن یا از بین میرن. ملکی ایش تلفات نمیرسه. او جنگای جبهی که است یا اکثرا در اونجا درست است.
بله، تشکر از شما، سلامت باشین. شنم دیز پیام شما نشر شد.
گردی بادن بل اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
شما خبر کوم ده نایو اون سوالی سی خبیل من.
مهربانی کوی سید.
خصوصا ده ایلمان ده نایو پر سوالی که خو امنیت دیشو سوی در تخواه بیشش سوی دیان ده اون پتر اون سوالی که امنیت ده کماندانی پر پلیس باندې عمله کوي، پر ملي اردو باندې عمله کوي. آن یو څنګه پوستی ده سره پر ملي اردو باندې جنگ کوي، پر مالی پلیس او کماندانی پر پلیس باندې جنگ کوي. نو بیا څنګه شال کوم د کله پیرا کې موږ هم ځکه چې د طالبان پر ملي اردو باندې جنگ کوي او مهاجر پلیس لچو ته بس مکانو ایته مکانو عمله کوي او پر پلیس عمله کوي، پر ملي اردو باندې عمله کوي.
نو بیا د ملي اردو ځواکونه له اربکیانو یا محلي پولیسو سره مرسته نه کوي.
نه نه هغه وایي رسانو غورځي وایي ډزې کوي خو همکاري نه وکړه چې فقط خپله امنیت ساتلې وي او طالبان داسې په زغرده باندې د ملي اردو سره خو هېڅ جنګ نه باندې کوي. په وار وار داسې راغلي ایران تېر شوي دي، پر محلي پولیسو حمله وکړي، پر نامي پر پولیسو باندې حمله وکړي، ملي اردو تېر شوي او د ملي اردو د هغوی کومک له غورځي فقط خپل دفاع کوي.
صحیح،
هغه ډېر سړي ته سوال دي راکړي
بله. ډیره زیاته مننه. دا سوال به کوشش وکړو چې له امنیتي چارواکو سره مطرح کړو چې آیا دا خبره حقیقت لري. البته ځینو نورو خلکو هم دا خبره کړې ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام صاحب. سلام صاحب جزیلی مل ایلمان د خپل سلامونه تاته نه صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بخښنه
غواړم لږ ریزه کمیمه.
صحت در تغارو میره بانی
سرکار زنده وقتی سروان سر سروان سر امنیت پاک لکه او ایو لکه داگه رور که مخی ویلی که امنیت راغله دی امنیت مخیم امنیت و اما کروس حقیقت او ایو پرونم مرکز پینزلس کلومتر اخوات جن روان و اوز مورز ام روان و سهر خلقی طول پتشکی کلی و غاگی مرکز ولایت مرکز سر رسیده او د نوزاد ولسوالۍ مو ډېره په سختو حالاتو کې ده. هلته جنګ روان دی، په سنګین کې مو جنګ روان دی. بچې ولسوالۍ غیر یو نادالي و ناوه و دغه مرغې ولسوالۍ چې لږ ارامې دي هغه یو داسې ولسوالۍ نه دي چې هغه کې دښمن خپل
ځان. حاجي صاحب عظیمي، د موږ سوال دا و چې دا به صحیح چې ځینې سیمې نارامې دي، مخکې به هم نارامې وي. زموږ سوال دا دی چې په دې وروستیو یوې میاشتې کې یا یوې نیمې میاشتې کې چې نوی حکومت جوړ شوی دی، په دې موده کې څه تغییر راغلی دی په امنیتي وضعیت کې او کنه؟
نه سروان صاحب، بخښنه غواړم سروان صاحب، موږ په هلمند کې د دغه دولت د راتلو سره حالات بېخي خراب شو. د سنګین ولسوالۍ شهیدان یاست د رسنیو له لارې نه چې بېخي سخت جنګونه و. د ولایت مرکز ارامه دی اما ولسوالۍ مو ټولې نارامې دي. په ټولو ولسوالۍ کې مو جنګونه روان دي. نه هېڅ تغییر نه دی راغلی، جنګ شدت پیدا کړی دی او ارامې نه ده راوستی. سروان صاحب
بسای ډیر زیات مننه کار ودان.
یک شنبه دیگه را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. مهربانی سه بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، من جلالدین سم شما تلفن خو میگم. از یه سبی مهاجر افغانی قصد زیر اسمان کبود شد. من شما را برای تن میگم، شما را بگیرید. تم از زنگ من چیکار حالت مهاجر ایران افغانی است من برای تن میگم.
بله حتما، همکار تکنیک ما بر شما تماس خواد گرفتن و شماره شما را خواد گرفتیم. حالا در برنامه میکروفون شما شنونده بعدی ما را بگیریم که چی نظره دارن درباره امنیت. مهربانی سپ
سلامت باشه. مهربانی کوی. مهربانی ل مهربانی استاس خبرو ته منتظر یو لڅ سر چې وخت کم پاتره خبرو ته وخت نږدې دی.
خبر می داده که با روز سالت خوب سمیت خریدان کدی به سالت کم ده امو دغدغه غدانو حکومت سره غلې دې نو حکومت سره خوان څه ته غرات نه غره لته بل امر را بل سوالی کی
بله تغییر نه دی غلې امنیت به تر شوې دی یلته تاسو دا وښته په خپل تغییر نه دی
نه اما سازی شنونده ما قد شده. خیر، عبدالصمد از قندوز در پیام خود نوشته کردن، البته اینا پیامشان ای است که پیش از آمدن حکومت جدید 60% ولسوالی دشترچی ولایت قندوز به دست مخالفین بود و بعد از روی کار آمدن حکومت جدید حالا فقط یک قریه و مرکز ولسوالی به دست دولت است. یعنی گفتن که دولت 10% کنترل در ولسوالی دشترچی داره. و شنونده دیگه ما محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که با آمدن حکومت جدید در ولسوالی امنیت خیلی خراب شده، زیرا گفتن که افراد غیر قانونی مسلح شدند و اختطاف و دزدی و قتل افزایش پیدا کرده.
یو بل پیغمبر مول ولو تر خبرونو پوری زموش آوریدون که شفیق الله هلمندوال بارکزی لناوی ولسوالی چخلی کلیوی پسیمو که منسبتا امنیت شده خو